طالبان او سخت دریځ ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړی.
یلمن چې دی ولسوالی ونیول د چا بیرغ یې پورته کړی، بل سپین بیرغ پورته کړی د پاکستان. الله پاک د دې لپاره د جهاد پر زیات کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پورته کړی.
د کابل دینی عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې بمی حمله غیر اسلامي عمل وباله. د کورنیو چارو وزارت وایي د یوې تښتول شوې هندۍ مرستندوی د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دا واخان مینپال وی له طالبانو څخه د القاعده شبکې د مشر ملاتړ د دې څرګندوی دی چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو تروریستانو طرح عملي کوي. په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر ابت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل اجمل ان براندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبری اژانس ته رپورټ لمخې زواهری په یو څوارلس دقیقې غږیز پیغام کې ویلي چې د اوسامه بن لادن لامل سره سم د القاعده شبکې د مشر په توګه د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او ټول مسلمانان د نوموړي ملاتړ ته رابولي. تر اوسه پورې د دې غږیز پیغام کارواله نه دی تایید شوی، خو په دې اړه د افغانستان د حکومت خبرګون چلی. د ولسمشر د ویاندوی مرستیال د واخان مینپال ازادۍ رډیو ته وویل د ایمن الزواهری د اعلان یو وار بیا د جوتوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو اجنډا عملي کوي.
الزواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنا ده چې طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي. دوی د بهرنیو ترهګرو سره یو ځای د افغانستان د خلکو وشل کېدل او د افغانستان د خلکو په وړاندې درېدل دي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به ټولې هغه ډلې وځپي چې یا له بهرنیو ترهګرو ملاتړ کوي او یا بهرني ترهګر له هغوی څخه ملاتړ کوي.
په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو سره په دې خاطر موافقه کړې څو د ترهګرو ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړای شي. د امریکایي ځواکونو د رول په دې نوې پراختیا کې د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتېدل هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا د یار له سپخوانیو جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتي و چې افغانستان کې د وسنی 9900 امریکایي سرتیري وساتي. د ډلې په دې لیک کې خبرداري ورکړې و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په صورت کې به د القاعده شبکې او د داعش وسلواله ډلې لپاره یو وار بیا د فعالیت لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. ټونر وایي په افغانستان کې زموږ د روان ماموریت یوه برخه ده چې ډاډ ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه خپل کار کولی شي، او دویم دا چې موږ د القاعده شبکې په پاتې شونو او د داعش په وسلوالو پسې ځو او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. ایمن الزواهری د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وشل کېدو وروسته د دې شبکې مشر شو. رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې ایمن الزواهری به د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمو کې پټ وي. لا ټونر وپوښتل شول چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول پراختیا به د امریکا د حکومت هغه هڅو سره په تضاد کې نه وي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په ملاتړ کوي. نوموړي په ځواب کې وویل چې د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي او دا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره غوره لار ګڼي.
د القاعده لوري د طالبانو د نوي مشر د ملاتړ په اړه مو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په ننګرهار کې دینی عالمانو د طالبانو او نورو سختریزو ډلو روانه جګړه د اسلام د بدنامولو لپاره هڅه وبلله. په دې موضوع لږ وروسته تفصیل دراوړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې په لسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یوه غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
هلمند چې دی ولسوالي ونیول د چا بیرغ یې پورته کړ، بل سپین بیرغ یې پورته کړ د پاکستان. الله پاک د دې لپاره د جهاد پر زیات کړی دی چې علاقه آزاد کړي، د پاکستان بیرغ پر پورته کړي. زمونږ دلته بعضې ناستې بهنان د ملایان او صفایي د چا بیانې د پاکستان ډېر زمونږ د هجرت کور دی، د اوسه ستا د هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم در از ولد طالبان و مشان په پاکستان کې وو وژل شول، خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کې به شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا وست دا شرط افغانستان کې باندې وکړو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانان و ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري، والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه، والله د الله په ذات قسم ده کې دا جهاد وي، دا فساد ده او موږ ته فساد وي، دا هم فتوا ده.
له بلې خوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د رودات ولسوالۍ په جامع جومات کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره، اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره، او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي، په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي. تر دې مخکې د ننګرهار په روداتو کې په یوه جومات کې چاودنه وشوه او په لړ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د کابل دینی عالمانو شورا وایي د افغانستان او نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفانو د غیر اسلامي عملونو پر خلاف پورته شي. دینی عالمانو د ننګرهار په جومات کې وروستۍ بمی چاودنه په کلکو ټکو وغندله او دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په ټکر کې وبلل. عالمانو همداراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور د جنگ جګړو لار پریږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د علماو شوراوی وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام تاوتریخوالی راکم کړي، خو برعکس خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ننګرهار په یوه جومات کې بمی چاودنه او د وسلوالو له لورې په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول د اسلام ضد کړنې وبللې. دینی عالم او د کابل د حاجي چمن د جومات امام مولوي عبدالرحیم عزیزي وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د ده په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي.
از همه ملت او علما خواهش میز که در تمام
د وی له ټولو خلکو او عالمانو می غوښتنه داده چې ټولو منابرو کې ساسو خبره خلک اوري، له خدای ویره ولري که هر څومره وډار شي هغه زبونان کا وخت ورسیږي، اول هوی چې ډیر ویریږي وښنی حق بیان کړي. د خپل رور د ویني تویدنی په مقابل کې چوب کې ناستل جنایت دی.
خاموش نشستن جنایت.
دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د رودات ولسوالۍ د میزینې په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی، خو دینی عالمان بیا تر ډیره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي. دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي،
دې ته مبارزه نه وایي، دې ته جهاد نه وایي، بلکې دا زشت عمل، دا عمل هغه عمل چې کفار په خوشاله کیږي، هغه عمل چې يهود او نصارا په خوشاله کیږي.
د کابل دینی عالمانو همداراز یو پریکړلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلله، او غوښتنه یې دا وه چې طالبان باید له ځنډ پرته د سولې له بهیر سره یوځای شي. عالمانو په دغه پریکړلیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي، او ټول ولس او دینی عالمان یې باید تر شا ودرېږي. وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي، خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی، نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدین در شکا مصبت تغییرات را بیدین در پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنی دیسی کام کنی ندی مکره.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي، د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د تښتول شوي هندۍ مېرمنې د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې مېرمنې د تښتونې قضیه په کشفي ارګانونو کې ده. د موضوع تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو مېرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي، خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږي کار کوي څو د تښتول شوې مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه مېرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي، سلویخ کاله عمر لري او په کابل کې د اغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هند د بهرنیو چارو وزیره مېرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ مېرمنې د تښتول کېدو خبره منلې ده. د اغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو، او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټول سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د مېرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
د باور ده چې د چابهار بازار چې افتتاح سودي چې لاړ امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړ، خامخا یو تعداد اخلالگر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچن سي. ما هغه ارګانونه هم نیتیم چې موږ کابل کې لري، تاسف کوم چې د کابل په شهر په منځ کې داسې اختطاف کې.
په همدې حال کې د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي وویل ټولو بهرنیو اتباعو ته له پخوا معلومات ورکړل شوي چې د شپې تګ راتګ پر مهال پولیس په جریان کې کړي، خو دې مېرمنې پولیس په جریان کې نه واچولې. خو افغان کارپو احمد دې پر حکومت او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
و هم اوریدل چې د کورونا چارو وزارت وایي چې په کابل کې د یوې برمته شوې هندۍ د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د روان کال تر جولای میاشت پورې د افغانستان په اړه خپل پلان بشپړ کړي او هغه په 2018 کال کې خپل ځایناستي ته وسپاري. وال سټریټ ژورنال وایي د ولسمشر اوباما په دې پلان کې د هغو سرتیرو شمیر هم ټاکل کیږي چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې پاتې کیږي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د خپل دې پلان د یوې برخې په اړه پریکړه وکړه چې له مخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې نور واک ورکول کیږي. دا مطلب لیکوال وایي سپینې ماڼۍ ځان ته ضرب الاجل ټاکلی دی چې د راتلونکي جولای تر اتمې بجې په وارسا کې د ناټو له سرمشریزې سره سمون لري د افغانستان پلان تکمیل کړي. ځینو امریکایي مقاماتو بیا ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به د روان میلادي کال تر پایه پریکړه وشي. د سپینې ماڼۍ د اوسني پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راټیټ شي. وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ساتلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي که څه هم چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر په کمولو ټینګار نه کوي، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو لپاره د یو منطقي دلیل غوښتونکی دی. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو بیا په کابل کې د یو هندۍ میرمن د تختول کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي څلوېښت کلنې جودیت دوسوزا له تر یوه کال راهیسې د آغا خان غیر دولتي موسسې لپاره کار کو او په نږدې ورځو کې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده لرله. ډي ان اے هندي ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د هند سفارت د خپل هیواد اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پراخه اندازه بې ثباته دی او د دې هیواد په ټولو برخو کې د انسان تښتونې او برمتنیونې خطر موجود دی.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکوي پر حکومت د یو شمیر ډلو اغیز د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقدیني فرمان وزنډیږي. یو شمیر نورو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د ولسي جرګې ځینې غړي نه غواړي چې انتخابات وشي ځکه چې دوی ویره لري چې په بل پړاو کې به ولسي جرګې ته بریالي نشي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون شنبه په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند د ولسمشر پر تقدیمي فرمان بحث به نتیجې پای ته ورسید. د دې فرمان د ځینو عواملو پاړه د ازادي رادیو خبريالي ناجي صافي د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو پاړه د ولسمشر د تقدیمي فرمان د ځنډیدو د عواملو پاړه پوښتنه کړې.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی په چې هم په حکومت کې موجود دي چې په ریاست جمهور باندې نفوذ لري، په رئیس جای هم نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د غزنغړو سره په تماس کې دي او لابي کولی شي. دغه ګروه یا دغه سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات تخپل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغیرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي چې کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغیرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او په آینده کې به ونشي کولای چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کراته وي کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا غټلې دي چې اتا د کرزی سره په حکومت کې هم دوی ډیر نفوذ لرودو په حکومت کې، او اوس هم په تاسف سره ډیر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس ځای لري. نو داسې وخت راشي کېدای چې دوی نمونه وبشاشي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا هم دا غټلې.
که چیرې دغه فرمان نور هم وزنډیږي، ستاسو له نظره څومره پراتلونکي کې به نوړي پیل ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړي هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزوری شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې، او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په فکراتو دغه مسله باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دې ته جواب نه وایي، په دې معنی ده چې د حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي نو اعتبار به کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي حکومت باید څه وکړي؟ حل لاره څه ده ستاسو له نظره؟
ډیره مهمه ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایا دوی باید دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته اصلاحاتو ته دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکې د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي د پارلمان کې هم پارلمان نه مغواړي چې دغه ملي منافع په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي او که یان ولو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس ځای کولای شي که واقعا د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي کولای شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصول نه مادي تفسیر وواړي او تاغي اساس باندې هم دوی کولای شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس ځای باید واقعا د زړه صادقانه دغه مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شای ودرېږي.
د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو په همدې موضوع وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو پیغامونه او نظرونه اورو. هله لرو چې سر له اوسه د افغان بسیم د 1700 شمیرې لري په دې اړه خپل نظرونه راوستوي. خو اوس ستاسو ځینې نور نظرونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای په هیواد کې د ټولو دوکاندارانو څخه غوښتنه کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې خلکو ته سودا په مناسبه بیه ورکړي. رئیس سائم علی کوزای له ننګرهار لیکي پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي ځکه چې په دې کې خپلې ګټې نه دي. عبدالغفار مموزی له نامعلومه ځای لیکي د ننګرهار د دینی عالمانو د وروستۍ فیصلې هرکلی کوم. معلم محمد صادق له کندهار لیکلی دي چې د ژیړې ولسوالۍ د نهر کاریز څخه وایي لیکمه چې موږ له په کندهار ولسوالیو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خو ترې مخکې اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبان له نوی مشر عبادت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اشاندرا پور لمخې الزواهری د طالبانو نوی مشر ته خپل د بیعت په 14 دقیقې صوتي پیغام کې څرګند کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس وای پاکستان د سولې پروسه کې پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر هم په پاکستان کې وبښل شو. عبدالله دا خبره پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړه. افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسي جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان هر څومره زر چې ممکنه وي تایید کړي. د هرات والی وایي په دې ولایت کې د یو محصل د وژنې قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لک تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. ایران د یو کاناډایي قاضي روسي پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې و چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماټیک شتمنۍ د هغه بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کیږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوی دي. او د اروپایي اتلولیو د سیالیو په دوام کې تیر شپه د انګلستان او روسیې د ټیمونو لوبه یو پر یو مساوي شوه. په دې لوبه کې د روسیې د ټیم پلویانو پر انګلیسي نندارچیانو حمله وکړه.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگیم که به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان پیشکش میشود.
دیر مننه قدر من آریدون که چه دازاری رادیو آریدون کی است؟ د دې خبرونه په لړ کې لکه څنګه چې ستار فروغ درته وویل په مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او موضوع هم دا ده چې ولسی جرګې پرون بیا هم د ولسمشر تقدیمي فرمان تصویب نکړ. په دې فرمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه شوې ده، او هر کله چې دا اصلاحات وشي نو د ولسی جرګې د بلې دورې انتخاباتو ته به لاره هواره شي. یو شمېر کتونکي وایي چې ولسی جرګه په دې خاطر دا فرمان نه تصویبوي چې که انتخابات وشي ممکن یو شمېر غړي بل ځل ولسی جرګې ته لاره پیدا نه کړي. البته د دې یو شمېر کسانو د یو شمېر منتقدانو نظر دی، خو ولسی جرګه هم خپل دلایل لري. ستاسو د نظر سره که غواړي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ نو په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون شمېرو او یا هم د سکایپ له لارې او یا هم د افغان بیسیم د 1340 شمېرې له لارې خپل نظر څرګند کړئ. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم د 1340 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي.
تشکر. طوری که همکارم گفت، همچنان برخی از منتقدین و تحلیلگران به این باورند که شماری از اعضای ولسی جرگه به این خاطر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را به تأخیر می اندازند که به گفته این منتقدین و تحلیلگران ایده از اعضای ولسی جرگه به این نظرند که یا به این باورند که اگر در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان آید ممکن در انتخابات پیشرو، البته در انتخابات ولسی جرگه، اگر خود را کاندید کنند برنده نخواهند شد. خب نظریات شما را در مورد علت تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی میگیریم. می توانید به شماره های 799-203-540 و 0708-722-755 به ما زنگ بزنید.
اوریدون که ایده تلیفون لاری لرو مهربانی کوی آزادی رادیو.
سلام، خدمت شما
تشکر. سلام به شما هم، بفرمایید.
نیازی صاحب
بله اندک، اگر آقای نیازی موقعیت خود را تغییر بدین تا صدایتان درست و شفافتر شنیده شود.
درست شد؟
بله بفرمایید، درست است فعلا.
ما گفتم که ببینید، مثل که افغانستان البته سایر بخشای خود را برای جهانیان نشان داد که یک بار دیگر باز هم چی میکند همین انتخابات و کارزارهای انتخاباتی خود را باز هم با جهانیان اتوانمود میکند که افغانستان در از لحاظ انتخابات البته بسیار به درجه پایین و بالاخره پر از فساد به قلب باز قرار میگیرد. متاسفانه ما شما میبینیم همین دو دوره کمی انتخابات در افغانستان سپری شد. زمانی که رئیس جمهور انتخاب شد، رئیس جمهور وجود دارد، کمیسیون مستقل انتخابات. پس صلاحیت کمیسیون انتخابات، رئیس کمیسیون انتخابات چی است؟ متاسفانه اینها زمانی که یک کمیسیون را درست مدیریت کردن میتونن، اعضایش انتخاب کردن میتونن و زمان تقسیم اوقات بالاخره که چه وقت انتخابات برگزار میشود، تاریخ شروع و ختم کاری اعضای پارلمان، پس برای اینها جای مرگ و جای افسوس است متاسفانه. ببینید البته این تمام زده بنده های سیاسی به اساس منافع شخصی و امور اشخاص افرادی است که باز هم ملت افغانستان قربانیش می شود. از یک طرف حکومت و از طرف دیگر اعضای پارلمان. از اول جدی ببینید پارلمان افغانستان دیگر نفس مردم افغانستان مشروعیت
ندارد. بله اگر مشخصا بگوین، بله نظر شما چی است در این مورد؟ شما علت یا دلیل تأخیر تصویب نشدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی رسای ولسی جرگه در چی میبینین؟
ببینید بازم البته نظر ما طوری است که اعضای پارلمان افغانستان البته با دو سه شاخه تقسیم شده است. کسانی هستند که بنفع حکومت بنفع افغانی و کسانی بنفع رئیس جرای و حتی کسانی هستند که بنفع خارجی ها کار میکنند. همین سببش است که باعث تصویب تصویب البته صورت گرفته است. پس باید که اینها چنین کار انجام ندهند و امو تقسیم اوقاتی که برای برگزاری انتخابات شروع شده بودجهش است ولی متاسفانه
تشکر از شما. نظر شما را گرفتیم. برویم به شنونده.
تشکر
از شما هم. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیو آزادی است.
بله. مهربانی کوی صاحب.
بله.
خبری وکی او تجر. مهربانی کوی مدنی صاحبی است. فکر کنم لنورستان څخه ستاسو آواز هم ډیر واضح نه ده. سلامت و
سلام.
بله صاحب. او روستا سی خبری او رو مهربانی.
بفرمایید.
در خصوص داد خادی فرمان صاحب در تحقیقات و در
بله متاسفانه چه آواز مو ډیر زیات خراب و فکر کوم چې فروغ صاحب نن یو څه تخنیکی ستونزې مشته په تلیفون کې بل اوریدون کله رو هله د چي دوی آواز واځي وورو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
زمان نظر د انتخابات په برای کې دالې افغانستان په جمهور رئیس کا وزیر ده کا ولی ده کا کمانډان یې مونږ یاد ده کا څوک ده دا خپل ګناهونه په خپل عملونو کې غرق دي لیکن دغه ته افغانان نه وایم کله په انتخابات جنګول وي کله په یو شي جنګول وي کله په بل شي جنګول وي او دا افغانان نه دي کچې د سیاست افغانان او د سیاست مسلمانان وي بیا دې دې خپل خاورې او د خپل دین احترام وکړي خپل افغانستان انګریز خپل سیاسي احترام لري لیکن افغان خپل ورور احترام نه لري دا څنګه افغان دی دا څنګه مسلمان دی باید دې ته مو اچول شي ختم شي
لوڅندې دې مشخص موضوع پر خپل نظر څرګند کړي. آیا تاسو د ولسی جرګې غړي چې دا فرمان نه تصویبوي تاسو په حق کې یاست او فکر کوئ چې هغوی مناسب دلایل لري او کنه فکر کوئ چې لکه څنګه چې ځینې ادعا کوي دوی دا فرمان د دې لپاره نه تصویبوي چې که انتخابات وشي بیا به ولسی جرګې ته بریالي نه شي؟
امین دلته این ولسی جرگه د نور ولایت شورا او وکیلون مختلف ولې بار بار وعده مکر زما خپل نظر درې زبه هیڅ کله یو افغان ته چې ملایګ شي د زړه شرای او ور نکوم نه دی ور نکوم چې نه
سید مننه. البته شاید تیر وری مو داسې چاته رای نه ورکړي چې ستاسو په نظر مناسب وي دا ځل داسې چاته رای ورکړي چې فکر کوي په خپل وعده او ژمنې عمل کوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایید رادیو آزادی است. بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی صاحب. مهربانی کوی. خیر په تلیفون کې څه مشکل سته؟ څه پیغامونه به ولولو غوندې تر په دې منځ کې د تلیفون مشکل هم حل شوی وي. اولین پیغام چې هدایت امین حاضر راستولې او یو ځل یې نه بلکې بینځ شپږ ځلې راستولې هله د چی یو ځلې راوستوي کته سی یو پیغام څو ځلې راستوي د نورو ځای نسی.
بله.
دوی له هلمند لیکلي وای د ولسی جرګې په خوانی غړي نه غواړي نوی چیرې ولسی جرګې ته معرفي شي ځکه دوی باور لري چې بیا به ولسی جرګې ته کامیاب نشي. سائم الکوزی له نگرهار لیکلي وای اکسین باید یعنی د انتخاباتو د ملاتړ اداره باید هغه څوک چې په تقلب کې لاس لري او نه غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات راشي معرفي کړي. بل اوریدونکي نجیب الله نصری لیکلي وای دا چې پارلمان ملي منافع نه غواړي او د انتخاباتو د اصلاح تقنینی فرمان ردوي نو جمهور رئیس باید دا بېخپند د پارلمان لغوه کړي.
و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالواسه هلمندوال از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که به نظرش اعضای ولسی جرگه به این خاطر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تا تصویب نمی کنند که اعضای ولسی جرگه می خواهند در انتخابات پیشرو از طریق تقلب و تخطی برنده شوند.
بله.
یک شنونده
سرشک رید سکایپ لالاری مهربانی.
بله بفرمایید آقای سرشک.
سلام، عرض سلام دارم به شما و شنونده های محترم.
سلام به شما هم، بفرمایید، خوش آمدید.
من تنها یک ملاحظه کوتاه داشتم، امیدوارم است امیر یک زده واضی بسازین، چون همین بحث جامعه تر میساز و اگر این واضح نشه باز همین آقای ساروان خدا نخواسته متهم نشه که بزد اورسی جرگی شورای افغانستان پارلمان افغانستان گپ میزنه. اینا گفتم که اونا هم دلایل خود دارن، لطف کن به خاطر جامعه شدن بس همین دلایل اونا رو هم ذکر کنن که شنونده ها خوبتر در جریان قرار بگیره. اونا گفتن که دلایل دارن ولی دلایلش ذکر نکردن. نه
بله، ما چې ویل چې وګي هم دلایل لري، نو دای په پرون پخپل خوند کې بیان کړی دی او ځې خبرې کړې دي او موږ په دې اړه راپور هم خبر کو.
ولی حالا بحث شما در مورد اون هست، یک ذره جامع تر میشه بحثتون، یک ذره که نشر بکنین که شنونده ها در جریان قرار بگیرن.
بله، وګي هم ما ویل چې دلایل لري، دلایل به دای چې دوی پخپل خوند کې بیان کړی دي.
اول خواستری قرستانان واضح شد بیتر است.
بله، مرد پدی اره راپور خبور کد هستم، مویل چه هم مرکه خبره کرم و راپور خبور کد سرش خسیب پرحال منه نکه وستاس خپل نظر هم ترگن که چه تاسی چوایست خوشحال بشو.
ولی نظر اصلی من خواهم بود، نظر خود من را که می پرسین خود نظر اول من می بود که بخاطر جامعه شدن بعض باید یک تکرارن، اما هم نشر میشه تکرار احسن بود، تکرار احسن بود که شنونده ها جریان قرار می گرفت.
سلامت و سهی
آقای سرشک، تشکر از تماس شما و از این نظرتان. باز هم اگر نظر شما را در این مورد بپرسیم که شما چی فکر میکنین، چرا تصویب نمیشه فرمان تقنین رئیس جمهور، شما علت شدر چی میبینین؟
خب از آنجایی که همه ما شما آگاه هستیم، من در برنامه قبلی هم گفتم مجبور هستم که باز من تکرار احسن گفتم، گپ خودم تکرار احسن بکنم که کارت افغانستان کارت استخوان رسیده هست و حالت بحرانی است. کارت استخوان رسیده، انارشیزم حاکم است در افغانستان و این انارشیزم هر کس تا حدود بعض از رسانه ها هم میخواین این را دامن بزنن، این را میخواین به نفع مافیای بین المللی قدرت استفاده بکنن، که او هم یک گپ بسیار موهوم است که افغانستان کشورام بعض قدرت ها مثل کی که فکر کردن که میخواین هر کس از روی یک بخشی را بگیرن، خصوصا آیستای پاکستان در این مورد جاسوسای زیاد خود داره که میخواد افغانستان بحران آفرینی بکنه، اوخت بکنه، مایی بگیره، چنان که ما شما هم میفهمیم که در برابر بند سلمان زیاد دستیسه سازی کردن، جاسوسای خود میفرستن که کار بکنن به نفعشان، چون منافعشان در بین است، منافع خود.
بله، تشکر آقای سرشک.
سلامت باشی. یه خبر است سرشک سپت بکنم ده چه ما دلایل ورته ونه ول چی وغی چه دلایل لري، هغه دا چې دی ولسی جرګه د غړو کوم دلایل چې موږ واوریدل پیغه کې دقیق پوی نه شو چې دوی اصلي دلیل سره. خو مثلا زه څو جملې ورته وایم، د ولسی جرګې په پرونۍ غونډه کې چې بحث شو په دې موضوع، د جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مسؤول سید محمد حسین شریفی بلخابی وویل د کمیسیونونو په درېیمه غونډه کې یوازې یو اختلافي وای نظر مطرح شوی و. دی وایي چې د کمیسیونونو په غونډه کې اختلافي ټکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په اړه د جمهور رئیس او اجرایي رئیس مشوره وه. د ولسی جرګې یو شمېر غړو بیا وویل چې د اختصاصي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ګډون نه درلود، او ځینو بیا وویل چې دا فرمان یې رد کړی و. دغه ډول موضوعات ول چې که تاسو د موږ توضیح کړو او هر څومره توضیح کړو بیا به هم شاید کومه نتیجه ونخلي. البته دوی به دلایل لري چې د دوی په ذهن کې دي، ممکن ځینې کسان چې د ولسی جرګې له هغو غړو سره ارتباط لري چې دا فرمان رد کړی دی، هغوی کولی شي تماس ونیسي او د خپلو استازو په نمایندګي موضوع لا روښانه کړي.
خب یک شنونده دیگر ما آقای جوینده از طریق اسکایپ تماس گرفتن. شما را به برنامه خوش آمدید، میگم بفرمایید.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم، زه سیدم، بس جوینده صاحب نی.
بله جوینده صاحب، تلک چنو بتونه رسید و خبری و نکره، مهربانی کوی تاسو.
سلام احترامات تاسو ته وړاندې کوم او د تاسو اوریدونکو ته. زه چې فکر کوم ساروان صاحب چې ولې نه تصویبوي دا شی پارلمان کې، اکثریت په پارلمان کې داسې کسان دي چې مطلقاً لا کافی سواد نه برخمن نه دی. ما زیاتره داسې لیدلی دي چې نه پیږي سره، او یا په د ګوتو په شمیر کسان دي چې دغه پارلمان یې مغلته انحصار کړی دی، یا ډلو ټپلو سره دغه کسان تللی دي. نو هر څه چې له بیرونه دوته وویل شي ما هغه به کوي، او څه یې هم له بهرني هیوادو سره، الخصوص له همسایه هیوادو سره لکه ایران او پاکستان دو سره تللي کسان دي په ننه پارلمان کې. نو دا دوی نه تصویبه خو رئیس جمهور ته دا به ښه کاري چې دا پارلمان لغوه کړي، چون بې کفایته پارلمان ده. په دا 15 کالو کې دو داسې کوم کار ونه کړي چې ښه نتیجه ولري. نو چې دا لغوه شي ډېر به ښه وي. بس د ما په نظر. سلام علیکم.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. که تاسې هم سکایپ یا انټرنیټ لرئ نو ښه طریقه یې دا ده چې له دې طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. متاسفانه نن د ټلیفون آواز ډېر واضح نه دی. بل اوریدونکی لرو، البته د ټلیفون له لارې
بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تو خی صاحب مهربانی.
منن فروزه در تغوارم، البته د دې موضوع په تاسو مو دا چې نظر وکړو چې په افغانستان کې ټول کارونه د سي سرچپه روان دي. هیڅ کله اتفاقي کار نه د سولې په باره کې سوی ده، نه د ولسترګي انتخاباتو، نه د جمهوري انتخاباتو، نه د دا عمر دا مشکلات مستفیشی په افغانستان کې. دا مشکل پیسته چې دا یو ټول قانون د هر څوک خپلې ګوري او کوي، هر څوک خپل نفر لري، زموږ مشران، زموږ سیاسیان په ډالو ډالو باندې ویشل شوي دي. هېڅ کله چې یو کار هر څوک یا کابل د حتمن مخالف وي، نو د دې کار انجام هم موږ داسې بولو چې دا به بیا جنکر صاحب امریکا د خط تشریف راوړي د انتخاباتو ته بحال تاکي اختیارات ټول له هغو سره د افغانستان کې خود اختیار.
لیکن توخي صاحب یو مسله ده چې هلته بله سید مننه. لیکن تو خسیب تشه خبرو تا مغاشونه نیوه و پشتانه میدر نکوله خونو تاسه خبری وانوری دیسما اگه داده چه چرت چه دی بیان آزادی وی و خلق خبری کوله شی هلته خبری کوی. پا اوگو طولونه که اماما خلق نه انتقاد لری نه نظر لری چه پخلو مهرونه تو خبرو تا نپروشده لکیجی. دا هم البته په نظر کې ولري په ټولو آزادو ټولنو کې همدغه سیده یو شمیر خلک دی یو موضوع مخالفي، یو شمیر خلک موافق وي. دا بحثونه همیشه شته. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوي.
شغل چروان سلام پرته سي پر جنابي فروخ صاحب پر نو اوریدونکو باندې روزه مو په خیر.
سلامت اوسئ.
کور سلامت اوسئ.
د ملي توازن د نظام د حقوق او ژوند قسم چې دنه څخه سبا کم دوه کاله وړاندې انتخابات او د اصلاح په برخه کې او د اصلاحات د کمیسیون د رامنځته کېدو په برخه کې خپل شمره کړې وه، چې په وروستیو کې دا دی نن د ولسمشر وروستی فرمان تصویبي حتی دوه وارې. په دغه برخه کې زما پر نظر د افغانستان ولسونه د تحولاتو غوښتونکي دي، دوی بدلون غواړي. نو زه فکر کوم د ملي یووالي نظام په اوسنیو شرایطو کې تر ډېره پورې خپلو هغو څو ژمنو ته ژمن دی، او انشاءالله تعالی زیاته برخه کې دی اوس عملي مشته سي څه وینو. دغه یو تاسې بهتره معلومي ستاسې ژورنالستان یاست، هر څه درکوي، تحلیلوي، دغسې موږ ولسونه هم دغه هر څه درکوو. په ټولنه کې حالات وینو، شرایط وینو چې افغانستان ورسره بلي د تغییرو خواته ځي. د تېر حکومت څخه راپاتې پارلمان یعنی ولسي جرګه، دا فکر کوم چې د افغانستان ولسونه د تحولاتو غوښتونکي دي. دوی غواړي د ولس
خپل پولیس غواړي چې خپل نوي استازي وټاکي او تر څو وکولی شي لکه څنګه چې په نظام کې تحول راځي دوی غواړي په خپلو استازو کې تغیر راولي. د څو کالو په تېرېدو باندې څاروان صاحب موږ قدرونه لرو. تاسې وګورئ د جنوب غرب په وزه کې زموږ هېواد کې په ولایتي شورا په انتخاباتو کې ډېر اساسي تغیرات راغلل. نوي چېرې وړاندې سولې هغوی اوس په ولایتي شورا کې دي. په دغه برخه کې غواړي دوی چې په خپله ملي شورا کې هم نوي چېرې وټاکي، قدرونه وټاکي تر څو هغوی تحصیلداره وي، هغوی واقعي کار دوی ته وکړي. دا اوس په افغانستان ولسم ته درک وشو چې په تېرو دېرش کالو کې موږ ته ناخوالې کومه داسې خراب نو په دې خاطر نو که په انتخاباتو کې حکومت اصلاحات غواړي او حکومت اصلاحات راولي اوس یوازې د ولسي جرګې په تایید پورې دغه خپله دغه مسله پاتې ده. نو که د ولسي جرګې استازي د افغانستان د ولسونو استازیتوب کوي او دغه استازیتوب ځان ته وایي موږ استازیتوب کوو، په کار دا ده چې د افغانستان د ولسونو تمه نور پته نه کړي، د افغانستان ولسونو ته نور ارادې ورکړي تر څو حکومت وکولی شي
تشکر. تشکر از تماس شما. برویم به شنونده دیگر. بفرمایید، رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
نه تلفن قطع شد که چی. خیر، بیا به هم چه پیغامون اول برو. خیر بلاوردون که پی منتظر ده میروانی اول تاسو.
بله لطفا صحبت نمای، تماس شما برقرار شده. بله
بله رحمت دیگر به شما سلام کلام هستم.
تشکر، بفرمایید.
بخیر، این مسئله باید قسمال شده که وکیل پارلمان حیثیت قانونی دیگر در افغانستان ندارن. با وقت از یا مکمل شده تقریبا یک سال یا بیشتر از پیش، دولت باید به تصمیم بگیره که مکمل پارلمان لغو شود و این قانون بدون اجازه که یا تایید کنه یا نکند که قانون یعنی در برای انتخابات تاثیر پیدا کنه. به خاطر که وکیلای پارلمان دیگر حیثیت قانونی ندارن و در این مدت که حیثیت قانونی داشتن اینها کارها رو برای مردم افغانستان نکردن که بنیادی باشد یا کارهای اساسی باشد. آنها به اون وقت قانونی قرار نکرده، وقتی که فلان که آنها حیثیت قانونی ندارن وقتی هم تکمیل هستند یا توقع مردم افغانستان از اینها ندارن.
بله تشکر از تماس شما. حالا هم برخی از پیام های شنونده های ما را که فرستادن به خانش میگیریم.
بیخی سمده، پیغامونه دیر زیاد را خیلیدی او بیا هم لوریدون که هیله که او چی تکرار پیغام روان استوی، زینی تکرار پیغام راستوی. عبدالولی وفا لحلمند لکلی وی دی، البته دی هلمند لناوی بارکزایی ولسوالی سخه، دی ولسی جرگی غری خپل باور لاسور کرده، ولسونه باید آینده پا دوغو کسانو باور و نکری او دا انتخاب نکری او شی چیره دی دوی لمنز البته انتخاب کری. عبدالواسی هلمندوال لگرمسیر ولسوالی څخه لیکلی وایي، ولسی جرګه په صداقت سره په انتخاباتي کمیسیون کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي او د ولسمشر تقنینی فرمان دی تایید کړي. عبدالواسی بیا هم پیغام لیکلی دی، هیله ده چې یو ځلی ولیکي. محمد فهیم ادیب له میدان ښاره لیکلی وایي، دا چې د انتخاباتو سر فلمي کې داسې لاسوهنې دي نو په خپل انتخابات به په کوم قسم ترسره شي. فهیم هم لاسوری خپل پیغام راستولی دی. بل اوریدون کې چې نوم یې شمشاد پامیر دی، لیکلی وایي ولسی جرګه درې برخې د بیا کامیابېدو هیله نه لري. دوه ډله، دوهمه ډله هغه ده چې د بهرنیو استخباراتو لپاره کار کوي او درېیمه برخه وکیلان هغه ده چې نصاب کم ده، یعنی شمیر کم ده. رئیس علی کوزی بیا هم پیغام لیکلی دی، وایي د ننګرهار له په ولسي جرګه کې د ننګرهار شپږ غړي، البته دا د دوی اراده د صرافیو په واسطه پارلمان ته تللي، نو خپلې پیسې خو اول باید پوره کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي وایي، ځینې کاندیدان ځکه د ولسمشر ټکنۍ فرمان نه تاییدوي چې په انتخاباتو کې ویر لري چې بیا به کامیابه نه شي. نادیا میوند له زابل لیکي وایي، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره تیاری نه ده نشته. او نادر له خوست څخه لیکلی دی، وایي ولسی جرګې انتخابات چې شفافی نو یو لوی بدلون به راشي.
بله عزیز، شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودن. متبقی شنونده های ما هم اگر خواسته باشند میتوانند از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام ارسال کنند. می رویم به تماس شنونده های ما. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
مهربانی کن. و علیکم السلام.
بله.
من سبت است و ابریدم کت سلام و احمد جمعون مسال غزنی. نو دی با فبران ولی کسی بایی زکسی شکری دی دبایی دا و خارج دا او پینزوست نفر از پارلمان که نلی دل کی نو کم خدمت ملت تکالی او نو دا که جزیل اللہ سو درست
متاسفانه استاسو تلفنم قطع قطع کیجی خو، لیکن یو خبره ده چې البته یو تفسیر ده، هغه ده چې عموما په کومو هیوادونو کې چې انتخابات او انتخاباتي سیستمونه رایجیږي، په اوله کې ډیر مطلوب نه وي، ډیر په زړه پورې نه وي، لیکن ورو ورو بهتره کیږي او بهتره کیږي په دې خاطر چې خلک هم پوهیږي چې د دوی رایه ارزښت لري. یعنی که ښه خلک او د کار خلک انتخاب کړل ښه نتیجه ترلاسه کوي، او که بیکار خلک انتخاب کړل او اهمیت یې ورنه کړو چې څه پروا لري زما په رایه څه نه کیږي، او یا بې فایدې ده زما رایه که زه رایه ورکم یا ورنه کم، خاص خلک انتخابیږي، نو بیا به ښه نتیجه نه ترلاسه کوي. البته تجربه شودلې ده په نورو هیوادونو که هم دی تجربه شده لده چه انتخابات وار پا وار بهتره شوی دی پا نور و هوادونو که هر زل چه خلقو کسان انتخاب کردی دی بل زل طریقه بهتر خلق انتخاب کردی دی. آوریدون که لرو دی تیلیفون للاری. مهربانی.
بله بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرماین.
سلام دارم خدمت شما، خدمت تمام شنونده های ویدیو هستم، کسانی که همین لحظه صدای من رو میشنوند. قدرت الله کوهزاد هستم از کابل زحمت دادم.
تشکر آقای کوهزاد، بفرمایید.
زنده باشین. بسید حرفای چند دوست ما که قبلا صحبت کرد سر حکومت و سر دولت گذرد، از دیدگاه حقوقی اگر ما بگیریم دولت هیچ مشروعیت حقوقی نداره. عناصر متشکلی دولت یک قوه مقننه است، قوه اجرایی است و قوه قضایه. قوه مقننه مشروعیت قانونی خود از دست داده، معیار را که معیار زمانی را که قانون اساسی برش تعیین کرده بود پورا شد، انتخابات صورت نگرفت. وکلا غیر قانونی از مالیه مردم، از خون ملت بیچاره که قربانی داده، هر روز هر جای کشته و زخمی میده معاش گرفته رایز و در هر جای در سرک ها و در کوچه و بازارها قلدریت خود انجام میده. و خود دولت، حکومت وحدت ملی دولت گفته نمیتونیم، حکومت هم نیست، به خاطر از اینکه حکومت با دولت با انتخابات صورت بگیره، حکومت خدمت دموکراسی باشه، باید انتخابات نتیجهش باید معلوم باشه، برنده و بازنده داشته باشه، باید معیار صدوم باشه.
سلامت باشه، متاسفانه نور وقت دل رو دی خبرونو وقت